افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسې ازادي راډیو ته ورجیات ستاسو السلام علیکم په دې ساعت خبرونه کې راځي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تم لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نمونه ولیکي په دې خبرونه کې دا هم ورته چې د ناتو دفاع وزیرانن د افغانستان پر وضعیت خبري کوي خو نوري اس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د ناتو مهم منشي یو ور بیا وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړل او لاغوي هم وغوښتل چې د سولې خبرو ته انکینی د هرات په شندن ولسوالۍ کې پر یوه جمعه د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وتنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د سوریې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوه سیمه کې د روسیې د هوایي ځواکونو په مشکوکو بریدونو کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي یو ور بیا وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړ او له هغوی هم وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني یان ستولتنبرګ نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو په مقر کې د افغانستان په اړه د دې تړون او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبر اعلان ته وویل
د طالبان مست انډرستان دټ دی ویل نات وین آن د باتلفیلډ
طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړې له لارې نشي بریالی کېدای موږ له دوی غواړو چې وسله کېږدي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته کښېني ناتو دغه راز د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت د موقت اوربند ملاتړ هم کړی دی د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړی قومندان وایي پر وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د حملو بندول به د دوی ځواکونو ته د دې ښه امکانات برابر کړي چې په دې هېواد کې د اسلامي دولت پر ډلې یا داعش حملې سختې کړي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو په مقر کې خبر اعلان ته وکړې نیکلسن وویل دی اټکل نه کوي چې وسلوال طالبان به د افغان ولسمشر اشرف غني د تېرې ورځې اوربند ومني که نهخه خو د په وینا دغه اوربند هغو نورو پوځي عملیاتو مخه نه نیسي چې امریکایي ځواکونه یې د هیواد په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مخته وړي جنرال نیکلسن زیاته کړه چې دغه عملیات اوس په ننګرهار کې پراخ شوي او لا به پیاوړي شي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د ناتو او په دې هیواد کې د ناتو په ماموریت کې د شلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې اساسي موضوعات جوړوي خبري اعلان د غونډه کې د ګډون لپاره په بروکسل کې دی د هرات په شندن ولسوالۍ کې پر یوه جمعه د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وتنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د هرات د امنیې قومندان عبدالوکیل وطن یار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو چې شمېر 12 تنو ته رسېده نن غرمه مهال پر دې جمعه حمله وکړه د هغه په وینا وسلوال په تېښته بریالي شوي او تر اوسه د دې پیښې په اړه څوک نه دي نیول شوي د دغې حملې په اړه چې تر شا یې څه انګېزه وه هم څه نه دي ویل شوي او مسؤلیت یې هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی په لغمان کې بیا 14 څو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د لغمان ولایت د ولی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 بجې د سلطان غازی بابا خارګوټي د یونس چوک په سیمه کې په موټر سایکل کې د ځای په ځای شوي چاودونکو موادو په 14 له امله د مولوي محمد یونس شمخیل په ګډون څلور تنه وژل شوي او لږ تر لږه 12 تنه نور ټپیان دي چې ټپیان د لغمان د عامې روغتیا په روغتون کې تر درملنې لاندې دي د پیښې ټول قربانیان عام وګړي ښودل شوي د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی د لغمان په څنګلوري ولایت ننګرهار کې هم نن په جلال آباد کې په یوې ډله ییزه حمله کې د څو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته درې کسان په دغه حمله کې ووژل شول او شاوخوا 15 نور هم ټپیان شول د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د سوریې د یاغانو تر کنټرول لاندې یوه سیمه کې د روسیې د هوایي ځواکونو په مشکوکو بریدونو کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي دي دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې ده کړې او ویلي دي چې د سوریې په شمال لویدیځ ادلب کې د زردانه پر سیمې د تېرې ورځې په بریدونو کې په وژل شوو کې 15 ماشومان هم شامل دي د دغې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې ښایي د وژل شوو کسانو شمېر له دې زیات شي ځکه د شاوخوا شپېتو ټپیانو وضعیت خطرناک دی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سر مشي ځکه د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسي ټاکل شوی. پوتین به نن له خپل چینایي سیال ولسمشر شي جین پینګ او د غرض د دې هیواد له صدر اعظم لی قیقیانګ سره وګوري او د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو نړیوالو مسایلو په اړه به ورسره خبرې وکړي. د چین د شانګهای د همکاری د سازمان سرمشیز ته تیاری نیسي. د دغه سرمشیز لپاره د پدغه سرمشیز کې د ګډون لپاره د ایران ولسمشر هم پیکینګ ته ځي. دغه راز افغانستان چې د سیمه ییز همکاری د سازمان څارونکي غړی دی په سرمشیز کې به افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. او د کوریسټي روور په نوم د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې یا ناسا وی وسیلې په مریخ کې پیچلي عضوي مواد موندلې چې په دې سرې سیاره کې د ژوند موجودیت تیوري پیاوړي کوي. د دې ادارې ساينس پوهانو د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه وسیلې د ژوند لپاره د اساسي موادو اجزاوې د دې سیارې د ولرغوني خلیج په غولي کې پیژندلې دي. د ناسا ساينس پوه او د دې پروژې مسؤول اشوین وساودا ویل چې د دې چانس شته چې په راتلونکو ماموریتونو کې به نور داسې نښې نښانې چې آیا په دې سیاره کې ژوند موجود وو هم وموندل شي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د انتخاباتو کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 1,000,000 کسان نمونه ولیکي.
پوست وختاره د غرقاب اوس حساب کې شپږ میلیون سره کېږي تقریبا او متوقع کېږي دا ستوره د آینده کې پاتې دا هم د ډېر اوسط لاړ شي.
دا هم ورې چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د جمهوری ریاست پر روان انتخاباتو کې د ځان د کاندیداتوري احتمال رد نه کړ. د ناټو په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. هڅه کوي چې په بروکسل کې خپل خبريال سره تماس ونیسو. په بهرنیو موضوعاتو کې ورې چې د فرانسې ولسمشر خپل امریکایي سیال څخه غوښتي چې خپل متحدانو سره دی تجارتي جګړه نه کوي. د نورو مسایلو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو پیغامونه خبريږي. ورسره د روژې په مناسبت هم د ځنګړي لړۍ یو برخه په همدې خبرونه کې خبرو. انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 1,000,000 کسان نمونه ولیکي. تر دې مخکې د ټاکنو کمیسیون تمه شولې وه چې شایي 9,000,000 کسان د دغو انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر ازادي راډیو ته ویل چې په ښارونو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر درې ورځې نور هم غځول شوی. واصل وسال او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خبره د افغانستان نیمایي وګړي د رای ورکونې په شرایطو برابر دي، خو دغه کمیسیون مسؤلین تمه لري چې 1,000,000 وګړي د رای ورکونکو د نوملیکنې په بهیر کې ګډون وکړي. له دې وړاندې دغه کمیسیون ویلي چې په ټاکنو کې د 9,000,000 تنو د ګډون لپاره آمادګي لري. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید فیض الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مهاله 15.5 میلیونه وګړو نوملیکنه کړې او د نوملیکنې بهیر د جوزا له 22 نیټې نه 25 ته غځول شوی دی.
دغه کوم تارګټ چې موږ ځان سره نیولی و نو هغه د 15 تر 1,000,000 پورې و. هغه په دې تناسب چې پخا انتخاباتو کې څومره د افغانستان خلکو سهم درلود او شرکت یې کړی و، نو په هغه پیمانه موږ توقع و چې دغه ارقام موږ ولرو ثبت کړو. خوشبختانه دغه ارقام اوس د کم پیر شپږ میلیون ته رسیږي تقریبا او توقع کیږي دا ستوره د آینده کې پاتې دا هم د ډېر اوسط لاړ شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر به په کلیو کې د جوزا له 19 نه د سرطان تر 15 منټې پورې روان وي. د دغه کمیسیون مسولین وایي د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1,390 نوماندانو نوملړ ولسمشۍ ماڼۍ ته لیږل دی. ښاغلی هاشمي هیله مندي ښیي چې د ولسمشۍ ماڼۍ له لورې دې د یادو نوماندانو له ډلې یو تن د دوی ته ژر تر ژره وپېژندل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان یا تلې د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د سر یو شمېر بنسټونه په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکونکو د شمېر په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې که چیرې 1,000,000 نوملیکنه وکړي نو ښایي د انتخاباتو په ورځ 4,000,000 ګډون وکړي چې دغه چاره به انتخاباتو ته لویه صدمه ورسوي.
خامخا نامنی د خلکو هغه لیوالتیا د کاندیدانو حضور دغه ټول به د خلکو پر کړنو باندې تاثیر کوي. کمیسیون باید کوشش وکړي چې رقم په اوچات کی او دغه د غزوالو لپاره باید فکر وکړي. مونږ ته بیا هم ټینګار کوم چې صرف هم په بلون اکتفا کی او نور کار نه سره کیږي. زه بیا ډېر خوشبینه نه یم کېدای شي دا رقم په ټاکنو پروز باندې له 3 میلیون یا 3 میلیون پورته ویلار نه شي.
ښاغلی رشید وایي د نوملیکونکو کسانو د شمیر په اړه د انتخاباتو کمیسیون لخوا وړاندې شوی شمیرې دقیقې نه دي او نوموړی له دغه کمیسیون نه غواړي چې دغه بهیر دی د یوې مودې لپاره نور هم وغځوي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نومونه ولیکي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلې میزان پرته ویشتمه کېږي. خو د جمهوري ریاست انتخابات به راتلونکي میلادي کال ترسره کېږي. اجرایي رئیس عبدالله وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو یا د تېر وار په څیر د قدرت د شریکولو احتمال نه ردوي. ښاغلی عبدالله په لندن کې په یوه مرکه کې ویلي چې د قدرت د سولیز انتقال لپاره د افغانستان په اساسي قانون کې بدلونونو ته اړتیا سته او زیاتوي چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې وه. احمد تکل او نور تفصیل.
اجرایي رئیس عبدالله وایي دا امکان نه ردوي چې یو ځل بیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ودرېږي او یا له خپلو سیاسي سیالانو سره د ګډ حکومت پر جوړولو موافقه وکړي. ښاغلی عبدالله له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه کړې. هغه دې پوښتنې ته چې آیا د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي کنه، په ځواب کې وخندل او ویل ستاسو په نظر دا سم کار دی چې زه په دې اړه اعلان همدا اوس له دې ځایه وکړم؟ اجرایي رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په رسمي سفر لندن ته تللی او له برتانوي چارواکو سره د تروریزم پر ضد د جګړې او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ښاغلی عبدالله چې دوه ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته خوړلې وویل دا احتمال نه ردوي، خو د زیاته کړه چې په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. عبدالله وویل مهمه دا ده چې د افغانستان راتلونکي انتخابات د تیرو انتخاباتو په څیر د حیاتي بحرانونو له راتلو پرته یقیني شي. خو ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې د قدرت د سولیز انتقال لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات حتمي دي، ځکه د ده په وینا د هیواد اساسي قانون د ولسمشر لپاره خورا زیات صلاحیتونه تضمین کړي، خو د سیال کاندید پلویان په تش ډاک پاتې کیږي. عبدالله وویل متمرکز سیستم د ټولو ستونزو په سر کې دی او په تیر وخت کې نورې ستونزې هم رامنځته کړي دي. عبدالله تیر دوه انتخابات بلک توپیر یو ځل حامد کرزی او وروسته اشرف غنی ته بایلودل. دواړه ځلې بایللو کاندیدانو پر ګټونکي کاندید د پراخو درغلیو تور ولګاو. خو غنی د متحدو ایالاتو د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر په نوښت د سیاسي موافقې پر بنسټ عبدالله ته په حکومت کې نیمایي برخه ورکړه. عبدالله د 2014 کال بحران ته د اشاره پترس کې ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې و. عبدالله وایي د دواړه ځلې د بحران د مخنیوي لپاره په خپل خوخه له صحنې ووت، نو ځکه وړاندیز کوي چې افغانستان باید د قدرت د شریکولو یو سیستم ولري څو په راتلونکي کې د بحران مخاوني ول شي. عبدالله وایي چې د دې ډول بحرانونو د مخنیوي لپاره افغانستان داسې یو پارلماني سیستم ته اړتیا لري چې د دې اوسنی پوسټ ته ورته د اجرایي صدر اعظم په څیر یو څوکۍ ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په نورستان کې پولیس وایي له تیرو 3 میاشتې معاشونه نه دي اخیستي چې له کبله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ سوي دي. دوی وایي له تیرو 2 میاشتو ورته ویل کیږي چې د بایومیټریک پروسه پیلیږي چې ورسره به د دوی معاشونه پروسس سي. په دې اړه تفصیل د روح‌الله نوري په راپور کې.
د نورستان ولایت د اکثر ولسوالیو ملي پولیسو د 3 میاشتې چې معاشونه یې نه دي اخیستي. د نورګرام ولسوالۍ امنی قومندان اختر محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته پولیسو ته د معاشونو نه رسیدو د ستونزې په اړه وویل.
تنخوا خو د 3 میاشتې د 3 میاشتې شروع دی، نه مې دي اخیستی او بایومیټریک د پاره دا موضوع درولی.
موږ هڅه وکړ چې په برګي مټال، کامدیش، منډول او دواب ولسوالیو کې پرتو پولیسو سره هم په یاد ستونزه خبرې وکړو، خو هغوی سره د تلیفون په وسیله په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د واما او وانت بایګل ولسوالیو او مرکز پارون پولیس بایومیټریک شوی او نور ټول لیادې پروسې پاتې دي او غوښتنه ده چې څومره زر کېدی شي باید ټول پولیسي بایومیټریک شي او معاشونه ورکړل شي.
د نورستان هغه بعضې سیمې چې ډېر لرې پرتې علاقې دي هلته د پولیسو بایومیټریک نه دی شوی، لکه د کامدیش ولسوالۍ، برګمټال ولسوالۍ، دواب او مندول ولسوالۍ او نورګرام ولسوالۍ، هلته د پولیسو بایومیټریک نه دی شوی. تنها په مرکز واما او وایګل کې د پولیسو بایومیټریک شوی دی. غوښتنه مو دا ده چې دولت باید سهولت برابر کړي چې هغوی بایومیټریک شي. په ډېرو سختو شرایطو کې هغوی وظیفه هم اجرا کړي او معاش هم ورته میلاو نه شي، نو دا به نه انصاف
دی. یادونې وړ ده چې د هیواد په اکثرو سیمو کې خیالي پولیس، خیالي ښوونکي، خیالي معلولین او د دولت په هر برخه کې د خیالي کارکوونکو په نوم مسؤلینو معاشونه اخیستل. همدې خبرې اوسنی حکومت مجبور کړ چې ټولو کارکوونکو ته د بانک له لارې معاشونه ورکړي او د بایومیټریک په وسیله خپل دفترونه او صفونه له خیالي کسانو خلاص کړي او د دولت بودیجه محفوظه کړي.
ومردل چې په نورستان کې پولیس شکایت لري چې له تیرو دریو میاشتو معاشونه نه دي اخیستي چې له کبله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر مسله او د افغانستان د سولې پر پروسه د ناټو په مقر کې هم بحثونه کیږي. نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو د 9 غړو هیوادونو او هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. احمد شیبر په بروکسل کې دی چې د ناټو دغه غونډه تعقیبوي. شیبر صاحب، تر اوسه پورې د دې غونډې د جریان په اړه کوم معلومات راکړي چې د افغانستان پر وضعیت یا پر افغانستان تر اوسه خبرې سی بیا کیږي؟
مننه سالی صاحب. د ناټو د 9 هیوادو دفاع وزیرانو نن د هغو هیوادو له دفاع وزیرانو سره د افغانستان په ارتباط غونډه وکړه چې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري. په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم ګډون کړی و. د غونډې برخوالو افغانستان ته د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو بهرنیو سرتیرو د لیږلو موضوع وڅېړله. همدارز له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال وروسته د مرستو پر مسلې خبرې وشوې. خو دغه پریکړو او د دغه څېړلو د دې لپاره چې د تړلو دروازو تر شا دا غونډه وه، تر اوسه پورې معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په همدغه شیبه کې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د ناټو عمومي منشي خبري غونډې ته حاضرې شي او په سوشيبو کې په خبري غونډه کې د دغو غونډو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. البته یو یادونه وکړم چې د ناټو عمومي منشي پرون هم دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو مسله او د افغان ځواکونو سره له 2000 کال وروسته تر 2030 کال پورې به موافقه شاید ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وشي. خو روسي پریکړه به 15 وروسته د ناټو د مشرانو په غونډه کې همدلته په بلجیم کې کیږي.
ډیره مننه احمد شیبر و په بروکسل کې. ومردل چې نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو د 9 غړو او هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان پر وضعیت بحث کوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه لري. د دفاع وزارت سرپرست ویاند بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو په دې غونډه کې د افغانستان پر سوله او د ملي دفاعي ځواکونو پر ملاتړ بحث کیږي.
په دغه جلسه کې سه ټول د ناتو وزیران اشتراک کوي. د افغانستان د ملي اردو د حمایت په مورد او همدارنګه د صلح په مبارکه هم ځینې مسائل حالته بحث کیږي او هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډیر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي. چې تر 2024 پورې د مونږ ملي اردو په خپل پښو کې ودرېږي.
د اوس لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې نږدې 14000 بهرني سرتیري دی راځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د شوزو د سوداګری او صنایعو د خونی مسولان وایي ک حکومت ورته د زیربنا او بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوي برابرې نه کړي، د افغان میرمنو تولیدات به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دوی دا خبرې د پنځمې پورې کړې دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په افغانستان کې د لاسي صنایعو تولیدونکي خزې له حکومت غواړي چې د دوی د تولیداتو د خې پیژندنې لپاره دی په هیواد کې دننه او بهر منظم نندارتونونه جوړ کړي. د خزو د لاسي صنایعو د یو تولیدونکي شرکت مشر فلورانس د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو او د ځینو میوو کرنیزو محصولاتو او لبنیاتو د پروسس په یو نندارتون کې ازادي راډیو ته وویل
که اگه نمایشگاه داشته باشیم خوب است فروش ما، اگه نمایشگاه نباشه و بازار
دی وویل که نندارتون ولرو بیا مو خرسلاو خوبی، که نندارتون و نلرو بازار هم نلرو او تولیدات مو نخرسیگی، دومره بودیجه مونږ نه لرو چې کارګر ورته ونیسو او له یوه ځایه بل ته انتقال کړو. که د ښځو د تولیداتو لپاره یو ځانګړی ځای موجود وي خرڅلاو به مو ښه وي.
فروشات مو خوب و دیگه.
د زیربناو مسلکي ظرفیتونو او د افغان میرمنو د لاسي صنایعو او د ځینو میوو او ځمکنیو محصولاتو لپاره د مناسبو ځایونو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین یې په ګوته کوي. د دغه خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې 855 میرمنې راجستر شوي چې د هیواد په 34 ولایتونو کې په لږو مالي او مسلکي امکاناتو یو شمېر تولیدي شرکتونه فعال کړي دي. په دغو شرکتونو کې لاسي صنایع تولید او ځینې وچې میوې او ځمکني محصولات پروسس او د خرڅلاو لپاره د هیواد بازارونه ته وړاندې کیږي. دغه خونه وای په دغو تولیدي شرکتونو کې سکم 9000 میرمنو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابری شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان شاوخوا 30 کلنو نامنیو د نارینه و ترڅنګ ښځې هم ځپلي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخې کړي دي. افغان چارواکي د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د وړاندیزونو په اړه وایي چې د افغان میرمنو د سوداګرۍ وده او پراختیا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سوداګرو ښځو سره د حکومت د مرستو د پلانونو په اړه وویل د وبل د حکومت ټول ارګانونه دي د سوداګرو ښځو غږ واوري. په ټولو بهرنیو نندارتونونو کې 30% ښځې ګډون لري. د حکومت ټول ارګانونه مکلف دي چې د افغان میرمنو تولیدات له ټاکلې بیې نه 30% لوړ واخلي. په خوا تر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د حکومت اړوندو ارګانونو ته پکار ده چې د هیواد د سوداګرو ښځو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو د دوی تولیدات د بهرنیو مارکیټونو جوګه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې لپاره چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه خوندي پاتې سي، د موافقې پاتې غړي باید د ایران اقتصادي زیانونه جبران کړي. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د امریکا د سرزوري تاکتیکونو د مخنیوي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې د ایران د اقتصادي زیانونو د جبران کولو لپاره دي د نړۍ قدرتونه د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن پاتې سي. دا خبره ظریف په ولیک کې کړي چې د ده پر ټویټر پاڼه د پنځشنبه په ورځ خپور شو. جواد ظریف ویلي د موافقې د خوندیتوب لپاره حتمی ده چې د موافقې نور غړي هیوادونه دي د ایران هغه اقتصادي زیانونه جبران کړي چې له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو او پر تهران د نورو بندیزونو لګولو په نتیجه کې ایران ته واوښتل. د ویلي چې ایران اوس ګوري د موافقې پاتې غړي هیوادونه څه ډول هغه ګټې تضمینولای سي چې د موافقې په نتیجه کې باید د ایران خلک ورڅخه برخمن وي. جواد ظریف همدارس خبرداري ورکړی چې که ګټې خوندي نسي ایران حق لري چې له موافقې څخه د امریکا د وتلو په نتیجه کې اقدامات وکړي. د ظریف دا غوښتنې په داسې حال کې ده چې یو شمیر شرکتونو اعلان کړی چې له ایران به ووځي که نه د سرغړونې په صورت کې به د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې میلیاردونه ډالر جریمه سي. هغه شرکتونه چې په بشپړه توګه یا نیمایي وتلو خبره یې کړې ده ټوټال، رینالټ، ریلایانس، الایانس، ډیزی بانک، دانسکی بانک، بی سی پی، مارسک او کی بی سی دی. د څېړونکو د اټکل له مخې د دغو شرکتونو د وتلو په صورت کې اقتصادي زیانونه تر میلیاردونو ډالرو رسیږي. یوازې د ایران د خامو تیلو بازار ته شاید د صادراتو او عوایدو په برخه کې له کال 10 میلیارده ډالر زیان ورسیږي. په لیک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د ده په وینا د واشنګټن د سرزوري تاکتیکونو پر وړاندې ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په چین کې د جون په 9 او 10 نیټه د شانګهای همکاریو سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه له ایران او منځنۍ آسیا سره پر اقتصادي اړیکو پراخولو متمرکزه ده. ایران د دغه سازمان ناظر هیواد دی. ویل کیږي د روسیې او چین د مشرانو په حضور کې شاید د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو په اړه هم خبرې وسی، خو د ایران اټومي موافقه د رسمي خبرو په اجنډا کې نه ده شامله. د چین ولسمشر شي جین پینګ به د سرمشریزي په څنډه کې له روحاني سره وویني.
د فرانسې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي چې له خپلو متحدانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. ایمانوئل ماکرون ویل دی او د کاناډا صدر اعظم جوستن ترودو به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې پر خپلو متحدي هیوادونو د تجارتي تعرفې وضع کول د دوی ترمنځ پر تجارت ناوړه اغیز کولای شي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې له خپلو متحدانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. ماکرون وویل که امریکا داسې وکړي نو د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې جی او د نورو غړو لخوا به له انزوا سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې د جی او ټولنې د غړو هیوادونو سرمشریزه نن او سبا د کاناډا په کیوبک ایالت کې جوړه شي. ښاغلی ماکرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون کاناډا ته ل روانېدو مخکې په یو پیغام کې ولیکل چې ولسمشر ټرمپ حتما نه غواړي چې هیواد یې منځوي شي، خو که اړتیا پېښ شي نو د ټولنې پاتې غړي به هم د یوې شپږخیزې موافقې له لاسلیک کولو ډډه ونه کړي. ماکرون لیکلی چې د جی او پاتې شپږ غړي په یو رښتینې نړیوال قدرت بدل شوی دي او امریکا باید دا خبره هیر نه کړي چې دا هیوادونه په ګډه د امریکا په پرتله لوی مارکیټ جوړولی شي. ولسمشر ټرمپ د ښاغلي ماکرون د پیغامونو په ځواب کې پر ټویټر ځوابي تبصرې ولیکلې. هغه په خپلو تبصرو کې ویلي دي چې دای په کاناډا کې د جی او په غونډه کې د تجارت په برخه کې د خپل هیواد د ګټې لپاره ګډون کوي، ځکه د پوینا له نورو هیوادونو سره تجارتي موافقې ټولې د امریکا په تاوان دي. ښاغلی ماکرون د جی او د سرمشریزه کوربه هیواد کاناډا ته لرسیدو وروسته له ولسمشر جاستین ترودو سره د کتنې پر مهال وویل د دوستانو ترمنځ باید تجارتي جګړه نه وي. ښاغلی ماکرون څرګنده کړه چې د جی او له سرمشریزه مخکې به د برتانیا، ایټالیا او جرمني له مشرانو سره هم وګوري.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبد العزيز خاطری زوی د ارغنده ولسوالۍ څخه آزادۍ رادیو ته څنګه وهم او سلامونه او توام کارتون کو تورسته تر سلامه. دا غو پیشنهاد چې ربوانی صاحب کړی دی د اختر په اړه چې او دا چې وړاندې دي او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښي چې دا یو او کدي کله سره د اوربان د طالبانو سره هغه د سلويش کال کې دا خبره چې در وته وکړي او په تعالی دی چې طالبان هم پرتر عملی کې په دالا سره چې دا اوربان وسی نو به د مسلمانانو له ټول دي د افغانانو چې وخت ټول راتلون کې د فدار کم باندې چې دی یو لږ سره کوي او لږ لږ تر اورونه معلومیږي. نو بیا موږ له ټول دي چې ان شاء الله ټول راتلون
سلامونه. دما نوم ګلرحمن افضلی وردګ دی، زه د ایران څخه خبرې کوم. زه خپل سلامونه د افغانستان ټولو هیوادوالو ته او د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دغه مبارک میاشت د روژې د افغانستان د سولې وګرځي. او ښاغلی محمد اشرف غنی صاحب ډیر ښه پیغام کې ښودله پر دې آزادۍ کې، ما واورېدل چې مخالفین د نور آتشبس وکړه او غوښتنه یې وکړله. موږ ډیر خوشحاله شولو. ان شاء الله رحمان د ټولو افغانانو دغه آرزو ده چې په افغانستان کې سوله راشي او طالبان هم سولې ته غاړه کېږدي او دغه جنګ چې هر چا په موږ باندې تپلی دی او دغه نور په افغانستان کې ختم شي او هر افغان دې په دې باندې پوه شي چې د جنګ د لارې هېڅوک نشي کامیابېدی. موږ باید سولې ته، پرمختګ ته مخه کړو. په افغانستان کې سوله وغواړو، په هر ولایت، په هر ولسوالۍ، په هر کلي کې. دا یو ډېر ښه پیشنهاد وو د ښاغلي محمد اشرف غنی صاحب د رادیو آزادۍ نه. ډېره مننه ترې کړم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
سنگاپور غواړي سږ کال د نړۍ تر ټولو د اوږده هوایي سفر ریکارډ ټینګ کړي. نور له اسمت سروان اوري.
سنگاپور غواړي چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ تر ټولو د اوږد هوایي سفر ریکارډ ثبت کړي. دا پرواز به چې 8:15 بوي د سنگاپور له چانګي هوایي ډګر پایل او د نیویارک په نیویارک هوایي ډګر کې پایته ورسیږي. د سنگاپور هوایی شرکت وی په نړۍ کې تر ټولو د اوږد او بې وقفي هوایی سفر خدمات یو وار بیا د اکتوبر په میاشت کې پیلوي. عموما په اوږدو سفرونو کې الوتکې څو ځایه په هوایی ډګرونو کې تم کیږي. حاضر دمه تر ټولو د اوږد الوت ریکارد قطر ایروی ثبت کړی دی چې له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې و. د سفر 1:40 دوام وکړ. د سنگاپور او د امریکا د نیویارک په هوایی سفر کې به له 350-900 ULR الوتکې کار واخیستل شي. په دې الوتکه کې 161 سپرلی ځایږي. د سنگاپور هوایی شرکت له 2004 څخه تر 2014 پورې هم غوښتل چې همدومره اوږد او بې وقفې سفر وکړي، خو د دې لپاره چې د دې هوایی شرکت عواید تر اټکل کم شول پرواز لغوه کړ.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د ناتو عمومي منشي یو وار بیا وسله والو طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړ او له هغوی هم وغوښتل چې د سولې خبرو ته انکېني. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مخر کې د افغانستان په اړه د تړون او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبر اعلان ته وکړې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن بیا چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي پر وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د حملو بندول بده دوی ځواکونو ته د ښه امکانات برابر کړي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت پر ډلې یا داعش حملې سخت کړي. په لغمان ولایت کې په یو موټر سایکل د ځای په ځای شوي ماین په چاودنه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې د مولوي محمد یونس شمخیل په ګډون 4 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د هرات په شندن ولسوالۍ کې بیا پر یو جمعه د نامعلومو وسلوالو په حمله کې 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. مخکې دي 8 تنه د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د هرات د امنیت قومندان عبدالوکیل وطنیار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو چې شمیر 12 تنو ته رسید نن غرمه مهال پر دې جمعه حمله وکړه او وروسته په تیښته بریالی شول. د سوریه د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوه سیمه کې د روسیې د هوایي ځواکونو په مشکوکو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې ده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید. او په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشیزې لپاره تیاری نیسي. د فرانسې ولسمشر پرون د متحدو ایالاتونو ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. ورپسې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځنګړې لړۍ یو بل برخه هم خبرو. خو ترغه مخ کې بل راپور راخلو. په 1990 میلادي کال کې د قزاقستان، قرغیزستان، چین، روسي او تاجکستان ترمنځ د پولي د امنیت لپاره د شانګهای 15 پنوم یو توافق رامنځته شو چې وروسته د شانګهای همکاري په سازمان بدل شو. دغه سازمان نن په سیمه او ټوله نړۍ کې د پراخې کچې د پلانونو لیدلوري لري چې اقتصادي برخه ډیره قوي ده. نور تفصیل له ملالی بشیر څخه.
تاکل سوی ده د جون په نهمه او لسمه نیټه د چین په ساحلي ښار قینګداو کې د شانګهای همکاریو سازمان غونډه جوړه سي. په دې سازمان کې د چین او روسیې ترڅنګ قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، پاکستان او هندوستان غړیتوب لري. دا سازمان په رسمي توګه په 2001 کال کې جوړ شو چې تر دې مخکې ځینې غړي هیوادونه پر سرحدونو د ستونزو د حل او تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره سره راټول شوي وو. خو وروسته له هغه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه افغانستان ته ننوتل، په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ کمولو په خاطر دغه سازمان رسمي بڼه خپله کړه. په وروستیو کلونو کې دغه سازمان پر اقتصادي برخه ډیر تمرکز کړی، لکه د چین د یو کمربند یوې لارې چې پکښې ترانزیتي مرکزونه هم رول لوبوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې تیره اونۍ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې وویل چې په قینګداو کې د شانګهای همکاري سازمان غونډه به د یو کمربند یوې لارې پر جوړولو تمرکز کوي چې په سیمه کې اقتصادي همکاري زیاته سي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو په مرکز کې د آسیا د برخې رئیس جانتن هیلمن له قوله لیکلی چې هندوستان دې خبرې ته شایي خوشبيني ځکه څرګندونه کړې چې په آسیا کې د نفوذ په برخه کې د چین یوازینی سیال دی او د دې سازمان لغړی هیوادونو څخه یوازینی هیواد دی چې د یو کمربند یوې لارې نوښتلم لا تړې ډډه کړې ده. اسوسییټډ پریس د څېړونکو له قوله لیکلی د دې لامل شایي پر چین د هندوستان بے باوري هم وي ځکه دوی د مالیا د لانجمن سیمه په خاطر په 1922 کال کې جګړه هم کړې ده او تیر کال د دواړو هیوادونو ځواکونه لس اونۍ د جګړې لومړی کرښې ته آماده وو. روسیه که څه هم لږ څه د یو کمربند یوې لارې نوښت منلی خو دغه هیواد غواړي په سیمه کې د اروپایي آسیایي اقتصادي ټولنې رامنځته کولو سره خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ پراخ کړي. څېړونکي وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه هم مسکو ته نږدې کېږي ځکه نه غواړي په بشپړه توګه د چین تر نفوذ لاندې پاتې سي. ویل کېږي هندوستان به په امنیتي برخه کې پر خپل ګاونډي او د چین پر نږدې ملګري هیواد پاکستان ټینګار کوي چې د هغو سختریزو ډلو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي چې په هندوستان او افغانستان کې حملې کوي. افغانستان په دغه غونډه کې د ناظر په توګه ګډون کوي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکه هلی ومني. ستاسو د خوشی په هیله د نن ورځی پروګرام کې مو د کندهار د اوسیدونکو ستونزې او شکایتونه د دغه ولایت له مسولینو سره شریک کړی دي. ځکه پتی رونه یو کې ډیر شکایتونه مشته د همدې ولایت سره غلي دي چې د خبرونه د وخت سره سم ځین پښتني د بیلګې په ډول د کندهار د والی ویان داود احمدی سره شریک کړي. ترې ولاندې وقفه ورسته په یو ورو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د والی وین شغلې داود احمدی ستاسو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منل. د کندهار د یو شمېر اوسیدونکو ستونزې به ستاسو سره شریک کړو. لمړی یو ورور دی چې دوی د اوبو څخه شکایت لري. البته یو نه دوه پیغامونه دي چې عین مشکل لري. د دواړو ژوند په پرله پسې وورو.
محمد حسن شریفی یم. زموږ په کندهار ولایت پنجوایي فورسوالۍ کې د اوبو زیات مشکلات دي. نو د دولتي چارواکو څخه هیله کوو چې زموږ د اوبو مشکل را حل کړي. وسلام.
بلې او د دوم دوست مو داسې وایي.
نو د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سلاوات کلي سره جبله خبره کوم. موږ به د سلاوات په کلي کې بېخي به اوبو سره ډېر په تکلیف یو. د اوبو ګولم پر شل متره په 15 متره د اوبو ګول دی. لا باغونه او دا خو مونږ دي دا خو خراب چې خراب چې د څنګه به نسپي دا کولی زموږ د حکومت څخه دا هیله وه ارزو ده که موږ ته برمې ووایي دا دیندارو برمې راته ووایي موږ به ډېر خوشحاله شو. وسلام.
بله احمد سیب د دې دوستانو پښتنو ته تاسو جواب لري.
بله متاسفانه چې تاسو کال په کندهار او هیواد کې وچکالی ده. په تیرو کلونو کې به په کندهار کې د دهلې بند شدې د دې کاسه به ډکه سوله او بیا به پرچاوه وختي واوښتله. بند د بند اوبه به بندې وې او پرچاو به واوښته. د هغې نه به خلکو استفاده کوله باغونه او ځمکې به ورباندې خړوبولې. خو سږ کال متاسفانه چې د نوو رښتونو له امله په داله کې دا مشکل دی. د اوبو ستونزه شته ده. حکومت د ولایتي اداره د اوبو د ویش په تنظیم باندې مصروفه ده. د دوی ورځې مخکې هم د پنجوایي ولسوالۍ څو اوسیدونکي راغلي وو. هغه د کندهار د والي ښاغلي زلمي وستار سره وکتل. هغوی بیا اړوند مسؤلینو ته لارښوونه وکړله چې په جدي توګه د دوی مشکل ورحل کړي او دا یو حقیقت دی چې د وچکالۍ له امله د اوبو سطحه ښکته تللې ده. د هغه کسان چې د څاګانو یا برمې درلودلې هغه اوس چې سوي دي او په دې مورد کې حکومت هم ولایتي اداره د اړوند مرستندوی هیوادونه هم د مرستې غوښتنه کړې ده چې د کلو د ساو کې خلکو ته برمی وهي او همدارنګه چې د یو مشکل ورته حل کی.
بلې مننه کوم د یو بل اوریدونکو مشکل او ستونزه به هم وورو.
زه د کمنار والا د سن مودا کته خبرې کوم. ما د حکومت څخه دا خبره دا اومه سره اومه چې زموږ د ترافیک پولیسو ماشومان نه ځواله شي. روزه دا ترافیک څو له مشکل کې دي چې سخت مشکل کې دي. زه د حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دا ماشومان دی حواله کړي.
احمد ایسب چون مسله د ماشونو ده د یو بل دوست پیغام ما ورو چاغوی هم د ماش څخه شکایت لري او د پیغام راستول ده به مورو بیا دواړو ته جواب ورکړي.
سلام علیکم. زه د کندهار ولایت د تنظیم نه هی د نورانی نه د خان منځنۍ شوري خبرې کوم. موږ د مکتب څخه طالب وی دا څر و مې ځکه زه خپل د کوم منظم ما خپل دروست پر یو ورته تنخانه دل ده دا اوس کم مسلمانی د کتی زخت له د کور ایا د یو رته بزانه لرو جناب رئیس هله کوم چې لازم کار وکړي فکر وکړي چې وکړو ورودان.
احمد سیف
د دې دواړو خبرې مو واورل چې یو زموږ امنیتي ځواکونه منسوب او البته پولیس
بله
بلم د معرف کارکونکي وو دا یو ستوند د پولیسو د ماش په تاخیر کې متاسفانه ستاده چې هغه هم دا د نوې سیستم یا د بایومټریک کولو مشکل دی. هغه هم د کورنۍ چارو وزارت هم دفاع وزارت چې دغه سرحدي پولیس او امن د پولیسو هم اوس د دفاع وزارت ته راوښتي دي. نو د هغوی او همدار د مزمور د امنی پولیس او ماشونه ځنډېدلي دي. دوی د بایومټریک لپاره کوم مسؤلین چې رالېږلي دي یا کوم تخنیکي خلک چې رالېږلي دي هغه یو ټیم د درې نفره دي. اوس دا درې نفره او د زرګونو پولیسو بایومټریک کول دا ډېر کم دي. موږ د تیره جمعه هم د استاسو د زاره د ولایت په ولایت خبرونه کې هم دا مسله توضیح کړه د موازی کړه چې د کورنۍ چارو وزارت محترم رهبری د کندهار ولایت پولیسو ته جدي توجه وکړي او هغه د بایومټریک ټیمونه چې دي هغه باید دلته په کندهار کې زیات کړي تر څو د پروسه چټکه مخته ولاړه شي او همدارنګه دغه د بایومټریک پروسه چې ده د دلته ډیټابیس او جوړی په کمپیوټر کې بیا دوی هغه مرکز ته وړي. دا بنورم د پروسه ورزسي دا واخن زموږ پولیس د څنډو سره مخامخ کوي او وسن مخ دي د کورنۍ چارو وزارت ته مداخله ده چې ژر تر ژره دغه د بایومټریک ټیمونه په کندهار کې شهر او اوزو او لسوالی کې زیات کی چې د بایومټریک پروسه ژر ختم شي او فایده ورسیږي او د پولیسو زموږ د وطن د ساتونکو ماشونه حواله کړي. او د معرف په اړه باندې درته وایم چې معرف هم په دغه موضوع باندې د بایومټریک په سیستم په موضوع باندې مصروف دی. هغه هم په دې باندې کار کوي ځکه چې هلته مرکز سره دا شکونه و چې په ځینو ولایاتو کې کېدای چې د خیالي مکتبونه خیالي معلمین موجود ولري یا خیالي پرسونل موجود ولري خو هغه هم داسې په سړه توګه روانه ده پروسه. نو دا یو مشکل دی د ماشو د دغه په اړه ده. نو په دې اړه باندې زموږ د ولایتي ادارې غوښتنه د مرکزي ادارې نه معرف نه د کورنۍ چارو محترم وزارت و ده معرف د محترم وزارت ته ویله ده چې دوی دا پروسه ګړندۍ کړي. دلته د کندهار ښار په امنیتي اوزو په مکاتبو کې او بیا په ولسوالیو کې تر څو دا خلک خپل ماشونه واخلي.
بله مننه کوم. احمد صاحب مخکې یو پولیس سرحدي پولیسو چې د ماش مشکل اوس بیا د کندهار ځینې اوسیدونکو په خپله د پولیسو د چلند څخه شکایت لري د دوی څخه به وارو
رحیم الله یم د کندهار څخه نظام لته والی دی. دلته په کندهار کې ځینې پولیس چې د خلکو سره بد وضعیت کوي د خلکو هیڅ
احترام نه سچی نه د سپینزری نه د ځوان نه د ښځې خلک بیا ابکی خلک وی خلک ترټین نو څو ورځې مخکې د روژې څخه آخره څو ورځې مخکې یا زه خپله ووللم ویل ورته ویل تذکره نه ده ټپه کړې دغه زما اواز ولسمشر ته شنور لوړ پورې چارواکو ته وڅوي اصلاحات پکې کې راولي دا خو خلک او د خلکو او د حکومت ترمنځ ډېر واټن رامنځته کېږي نام نه کېږي بعد سلام امیر دا پیغام دی چې په جړې پنجوایي کې غله ډېر شوي دي د لوړ پورې چارواکو همدا هیله ده چې دا غله ورک کړي او غله ګډه پوستو والا دي
بل احمد صاحب د خلکو ته تاسو څه ځواب وایئ؟
زه اول اوریدونکي خو دا معلومه نه سوله چې د سره څه وخت چیرې په کوم ځای کې پولیسو بد چلند کړی دی وهلی دي دا باید اواز یې کړی وای چې بیا زموږ د امنیت قمانداني په هغه باندې اقدام کړی وای او هغه موږ پیغام امنیت قمانداني ته رسولی وای او دوهمه خبره دا ده چې په د ژړې په ولسوالۍ کې د یاد کله ځلته غلې دې ستوي دي او غلط په خپله پولیس کې زه یو ورته په ځواب کې دا سوایم چې نن سبا خو دغه تور لګول ډېر اسانه دي کاشکې دوی داسې ثبوتونه ولري هغه په خپل زموږ د ولایت مطبوعاتي دفتر ادرس ته راولېږي او دا مجازي نه وي د مطبوعاتو خو آزاده ده هلته دی اسناد دغه کې خو زه فکر نه کوم ولې پولیس چې دي هغه په خپله باندې د خلکو د آرام امنیت او د خلکو د آرام ته د آرام ژوند برابرولو په برخه کې هغه خپل سرونه قربانوي خپل ځانونه قربانوي هغه د شپې او د ورځې د خلکو د امنیت په تامین کې اخته دي نو کله چې دا کومه مسله د دوی تر ما باندې را پرځوي چې په ځینو وختونو کې متاسفانه دا فکر نه کیږي خو دې کاش کې چې هغه د لومړي ورور دا یاد کړی وای او منطقه یاد کړی وای موږ یاد کړی وای اوس هم عجل د امنیه محترم قمندانۍ ته ورکړی وای او بل ورورم پکتا خپل ځخ پورته کین راځي یو څور غونډه وکړي چې دې داسې کومستانه دا هغه باندې خبرې کړې وای دا خبر ده ویل چې البته غلا ډیر سوي دي او غلا هم په خپل پولیس نو دا نسی کې د لویوالې خو په هر کار چې هر څه چې دي دلته نظام دی دلته عدلي او قضایي ارګانونه دي هغه ثبوتونه غواړي د هر څه لپاره باید ثبوت موجود وي نو زه زما د دې ورور نه هیله ده چې کلاس دغه لري دی دوی باید ثبوت وړاندې کړي
بل مننه او دغه سید سړکونو د ستونزو څخه خلک شکایتونه کوي خو موږ په دبیل کې په ډول د یو اوریدونکو आवाज وورو
ما دغه پیغام دی چې دغه د کندهار د لوی په سیمه کې یو پلا دغه سړکان سره سموله ټول کې سره ونړ ولې وس برته کار درې دل د مور ډیر په تکلیف ټول څه خرابې ولاړې مور سره دا د سروال څه دا غوښتل ده چې دا کارونه جبرته شروع کړي مور به څه په تکلیف په داسره کې دا سړکان جو باکي دا تجربه تر اخره چې وس ولاړ دي دغه د کندهار د سروال دا غوښتنه د خدای په لاس دی چې دا پیغام و نور خلکو تور ورسوي
احمد صاحب دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
د کندهار ښار د انکشاف لپاره کندهار ښاروالي پراخ پلانونه لري لکه دوی چې وویل چې هلته کوم ځایونه نړېدلي دي یا د استملاک پروسه روانه ده هغه یو په بل پسې هغه کوم ځایونه چې په ماستر پلان لاندې راغلي دي یا بعض ځایونه چې دولتي حکومتي مځکې دي هغه مثلا په غو باندې خلکو کورونه جوړ کړي دي نو اوس هلته ښاروالي اصلاحي پروګرامونه تدبیقوي تر څو خلکو ته بیا د ملکیت سند ورکړي او د خلکو کوم دغه شری چې دوی اوس ورباندې اوسېږي هغه ارزښت پیدا کړي نو دا د ښاروالۍ په پلان کې شامل دي یوازې د هغه لوولې سړکونه بلکې د شهر د ټولو په سړکونه چې دا اوسم جدي کار ور باندې روان دی دا اوسم دوی د مختلفو سیمو کې
د کوڅه او دغه اصلي فرعي سرکونه ترکیب لاندې لري د دې زمونږ نوبت ورسېږي اگر شروالیت نوبت کی.
بله بیا هم مننه کوم احمدی صاحب، چون ستونزې ډېرې دي، موږ د بیلګې په ډول یو یو راخلو، ځکه غواړو چې ټولو دوستانو ته هم وخت ورسیږي او بیلابیلو برخو ته نوبت ورسیږي، په هغه باندې خبرې وکړو. دغه بل دوست په راوخلو چې دوی بیا د روغتیا په برخه کې، یعنی د روغتونونو د مسؤلینو څخه شکایت لري.
سلامونه او نیکی هیلی عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت سخلیوا پښتنه او غوښتنه مې د مسؤلینو څخه دا اوس د اوس و نیمې بجې په میرویس روغتون کې راغلی یم چې دلته سرفشان مې ډېره خوږ ده. تر دوه نیمې بجې د دردو څخه په عذاب راغلی یم چې همدا اوس مې د نوکریوال ډاکټر پوښتنه وکړه. ډاکټر ده دی او ستا کار اوس نه کېږي، ولته خو دونه عاجل مریض نه یې نو ما چې زه عاجل مریض نه یم، زه د بجې باندې څه کوم چېسته راځم. دلته د مور او میرې چلند هغه څه دی چې د غریب ولس ژوند یې یو څه تر تهدید لاندې راوستل دی. زما تقاضا دا ده چې دغه اواز تر ټولو ورسوي، دا چې زه په حقوقي اړخ کې ډېر پوهیم، دلایل ویلی سم. دی ما ته دغه څه د د وضعیت په دغه ډول وي چې زه جوابېږم، نو دا یو خوار بیچاره چې په قوانینو هېڅ بلد نه وي، د ازادۍ راډیو شمیرې او نورې ورسره نه وي، دا نورو به څه حال وي. بیا هم تقاضا کوم د صحت په برخه کې کندهاریان ډېر مشکل لري، او د شپې په سیستم کې د دغه ډاکترانو چلند چې زما سره داسې و پر نورو یې توسې وارزوي. وسلام
احمد صاحب.
په روغتیا برخه کې رښتیا هم ستونزې شته دي او هغه خپل علتونه لري. مهم علتونه یې دا دي چې یو خو د میرویس حوزوي روغتون چې دی هغه د دغه حوزې په سطح باندې کار کوي او ناروغان د حوزې په سطح ورته راوړل کېږي، حتی تقریبا د غزني او د دې منطقو نه. چون کندهار د پاکستان سره سرحد لري، نو دلته د روغتون چې دی د لری ولایتونه چې دلته دغه راوړي دوی په دې نیت باندې خو چې خپل ناروغ کوټ ته انتقال کړي، هغه چې بیا چې دلته وګوري نو په ویرویس روغتون کې بستر کې. دلته لوی مشکل، لوی پرابلم د طبي کارکوونکو یا طبي پرسنل د تشکیلاتو دی. اغه د 1550 او 1550 د کلونو تشکیلاتي او حال دا چې د پټول هیواد کې د افغانستان او سړی نفوس په د شهرونو پراخوالی، د ولسوالیو پراخوالی، د نفوس زیاتوالی او بیا د میرویس روغتون په داسې حالت باندې بدلېدل چې هغه د حوزې په کچه باندې کار کوي، مریضان ورته وړل کېږي، نو دا پرسنل ورته کم دی. نو موږ په وار وار باندې د ولایتي ادارې د امر اختیار ریاست د امر اختیار وزارت څخه هیله کړې ده چې د دې روغتون، نه یوازې د روغتون بلکې ټولو دولتي ادارو تشکیلاتو ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې دا تشکیلات مثلا د 10 کلونو هاخوا د تشکیلات دي او دا و د وسنی نفوس او د دغه ته رسیدګی نشي کولای. نو دا ستونزه به خود کله کله وی شکایت نه وی، او دا موجوده طبي پرسنل چې دی هغه په پټول توان باندې پټول دغه باندې موږ له نږدې دا موضوع سره لیدل. البته د نړیوالو ادارو په مرسته باندې دوی د هیوادوالو په خدمت کې دي. خو کله کله استثنا هم داسې ستونزې رامنځته کېږي، نو په هغه کې بیا بعض دوستان ډېر ژر ګیلمن وي. زه فکر نه کوم خو دلته یو په دغه اوس وخت کې خو روژه هم ده، کله چې ډاکټر به په دغه وخت کې نو کلیوال ډاکټر یا نرس به لمانځه ته تللی و، دویده مسله خو به نه وي. خو هلته خو بیا نو نور مریضان هم وي، هغه هم په تکلیف وي. یعنی هغه څه چې ډاکټر توصیه کوي زموږ متاسفانه بعض دوستان مو دا مشکل لري چې ډاکټر څه چې ورته توصیه کوي دی هغه نه وایي. دی وایي چې زما په خوښه باید ته ما ته رسیدګي وکړي. نو هغه نو که چیرې وایي چې دی ډاکټر وایي نو بیا یې ولې ډاکټر ته مراجعه کوله؟ دا مشکلات څه دي چې موږ عملا له نږدې لیدلي دي او موږ امیدواره یو چې د میرویس د یوځای روغتون تشکیلات ډېر سي او دا مشکلات حل سي.
بله، او وروستی پیغام به د یو مایوب کنداري ورو راوخلو چې د یم د خپل ژوند څخه شکایت لري او د حکومت څخه غوښتنې لري.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما دا مشکل دی چې زما او زما کوروالا چې یو موږ مایوب یو، ما دوه درې وارې عریضې ورته کړې دي، دوی ما په دا مایبینو ریاست کې نه څرخي. ما اوس تذکره د سرچینام کاټ پر ومشلوی، اوس زه غواړم چې عریضه ورته وکړم، لیکن دوی ما ته وایي ستا کار نکیجه. ما او کوروالا دواړه مایوب یو، موږ هیڅ خواري نه شو کولای. نو دغه مې پیغام دی تاسې پر لوړو چارواکو ته نشر کړئ چې زموږ غم ولې نه خوړه کیږي. وسلام.
بله حدیث صاحب، په واقعیت سره که سړی وګوري د مایوبینو دپاره کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي او دا ستونزه څونه جدي ده؟
د دې ورور په پیغام کې دا واضح و نه شوله چې دوی د خپل غوښتنلیک یا د خپل عریضه کومې ادارې ته وړاندې کړي. نو زما دغه دا ده چې که دوی ولایت دغه وکړي خپله ارتفاعنه وړاندې کړي، نو انشاءالله اطوان به هم وخوړل شي او د دوی دا چې کار یې نه دی څه وایي دا دلایل به هم وڅېړل شي. خپله د کندهار والي ښاغلی ویساب دا موضوع رئیس به راوغواړي د دوی مشکلات به ور حل کړي. دا چې هلته مشکل ول نه دی، هلته وایي هغه عوامل به هم وڅېړل شي.
بله، یو ځل بیا ستاسو څخه مننه کوم داود احمدي، د کندهار د والي ویان چې د کندهار د ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې. کور ودان،
مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، ستاسو نور پیغامونه هم را سره دی، خو د پروګرام وخت هم دومره وو، نو نور پیغامونه به پراتلونکو خبرونو کې خبره کوم. ل خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته را سره کوي. ستاسو د نور پیغامونو په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د رمضان مبارک فلسفه او دیدی فضیلتونه علما او تاسو تاسو په مساجدو کې بیانوي او هغه تاسو ته دیدی په فضایلو کې غږیږي. لیکن روزه یوازې دا نه ده چې سړی د څښاک، خوراک او جیمان ځان وساتي. روزه کې باید سړی مانوي ارزښتونو ته قایل اوسي او د دروغ، فریب او د دغه سی چارونه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغیرات راولي د هغې نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې، د پیغمبر په نس کې، دا چې د یوه ډیره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې، په خپلو افعالو باندې د دروغو پرده راټیټه کړي، ځان خلکو ته سپین وښیي او په حقیقت کې دا خپله پوهیږي چې دا سړی د کومو دروغو، د کومو ټګیو، د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي او دروغ ویل په ټول وختونو کې غټه ګناه ده او په رمضان کې خودی خلکو سره دروغ کول دوکا کول هغه څه چې سړی نه کوي او په هغې باندې خلکو ته خبرې کوي. قرآن کریم وایي لما تقولون ما لا تفعلون، ولې وایي هغه څه چې خپله نه کوئ. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول، د لسان حفظ کول، یعنی د هغوی ساتل د درواغو نه، د هغوی روژه ده، د لسان روژه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي.